په پیښور کې د ورځې درې بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو د خپرونو په یوه بله ګړه کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه له فرخندې اسدو.
په خبري جنسي کې په یو جرګه کې قبایلي مشرانو ویلي د دې خبرې سره اتفاق نه کوي چې ګواکې پاکستان قبایلو ته په خسترګه نه ګوري. د فاټا د زده کوونکو تنظیم وایي د را روانې چار شنبې په ورځ بعد د فاټا اصلاحاتو د نه عملي کولو خلاف په احتجاج کې تر 500,000 پورې قبایل برخه اخلي او عراقي ځواکونه په بغداد کې د موسل ښار د بیرته نیولو جشن لمانځي. د خبرونو تفصیل. نن د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د ټولو قبایلي ایجنسیو او اف آرس نه راغلو قومي مشرانو یوه لویه جرګه کړې ده. دغه جرګه په کابل کې ترسره شوې. د دواړو خواوو ځینې قبایلي مشرانو د جرګې په عکس العمل کې ویلي دي چې د دې خبرې سره اتفاق نه کوي چې ګواکې پاکستان قبایلو ته په خسترګه نه ګوري. د جرګې یو مشر بهادر شاه عثمان خیل مشال ریډیو ته وویل
که افغانستان کې چې کومه جرګه تللې وه هغوی پوره د جرګې کردار ادا کړی نو مونږ اوس سره اتفاق نه کوو، ځکه چې داسې خبرې وي چې هغه ناکامه شوي دي نو په هغې به مونږ مزید روشنی څه واچوو. لکه د هغوی به مقصد چې که هر څه و خو هغه زمونږ د پاکستان یا د افغانستان په منځ کې د روري سبب جوړ نه شو.
دوی دا هم ویل پاکستان او چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په ډیورنډ کرخه د ازغن تار لګول به د دواړو خواوو د ولسونو تګ راتګ او رښتې اغیزمنې نه کړي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سیدالم محسود وایي د جولای په 19مه بعد د قبایلي سیمو د ځوانانو په احتجاج کې برخه اخلي. د قبایلي سیمو زده کوونکو د مدني ټولنې غړي به د فاټا اصلاحاتو د منظورۍ او اف سی آر ختمولو لپاره د ګورنر هاوس مخې ته احتجاج کوي. د فاټا د زده کوونکو د تنظیم مشر شوکت عزیز وایي په دغه احتجاج کې به تر 500,000 پورې د فاټا اوسیدونکي ګډون کوي.
فاټا لایر فورم چې کوم د شرکت اعلان کړی دی همدغه شانتي پښتون ولسی تحریک دی، قبایلي خور ارګنایزیشن د تکړه قبایلي خویندې دي، قومي وطن پاټه سټوډنټانو وینګ دی، وطن پات سټوډنټس هغه هم اعلان کړی دی، نېشنل سټوډنټس فیډریشن هغه هم اعلان کړی دی، پښتون سټوډنټس فیډریشن چې کوم صوبایي کسان دي هغه ویل چې موږ به هم درځو.
بلخوا د قبایلي سیمو د وکیلانو تنظیم وایي داسې معلومیږي چې حکومت د فاټا په اصلاحاتو کې سنجیده نه ښکاري. د را روانې چار شنبې په ورځ په دغه احتجاج کې بعد د فاټا خزینه زده کوونکي هم ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک د ساتنې او په دغه منصوبه کې د کارکونکو د تحفظ لپاره د خصوصي ځواک جوړولو فیصله کړې ده. په دې خصوصي ځواک کې به د 3,000 نه زیات اهلکار اخیستل کیږي چې لپاره یو ارب روپۍ هم مختص کړل شوی دي. د سی پیک د مطبوعاتي څانګې مشر شوکت خټک په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
خیبر پښتونخوا حکومت دا فیصله کړې ده چې موږ به 3,500 خلک چې دي هغه به د فورس په جوړو سپیشل فورس وي او دا به د سیپیک سیکورټي ریسپانسبلټي سیپیک منصوبو ته ورکوو چې د لوکل او ورسره ورسره د بارنۍ څونه انجینیرز راغلي دي یا ایکسپرټس راغلي دي د هغې سیکورټي یقیني.
د خیبر پښتونخوا حکومت به په راتلونکي میاشت کې د اقتصادي راهداري د منصوبو او د کارکونکو د حفاظت لپاره د ځانګړو ځواکونو برتی کول شروع کوي. سبا د جولای په 19مه د پاکستان سپریم کورټ پنام اسنادو په اړه د ګډې پلټنیزې ډلې یا جی آی ټی د راپور په اساس د مقدمې اوریدنه کوي. په پنام اسنادو کې په وزیر اعظم او د هغه په بچو پر ضد په غیر قانوني توګه بهر کې د کمپنیانو پیسو اخودو تورونه دي. ګډې پلټنیزې ډلې د جولای په 10مه خپل حتمی راپور سپریم کورټ کې جمع کړی وو، خو واګمن مسلم لیگ نون ګوند دغه راپور وار لمخې رد کړی وو. پرون په اسلام آباد کې وزیر مملکت طارق فضل چودھری په خبری کانفرنس کې ویلي چې په وزیر اعظم لګیدلی ټول تورونه بے بنیاد دي. افغان امنیتی عسکرو د هلمند ناوه ولسوالۍ د وسوالو طالبانو د ولکې نه خلاصه کړې ده او په دغه سیمه یې خپل کنټرول ترلاسه کړی دی. د هلمند والی ویان عمر زواک وایي افغان عسکرو دغه عملیات تېره ورځ سهار وختي پیل کړی وو چې نړیوالو عسکرو یې هوایی مرسته کوله. عمر زواک ته هم وای افغان عسكر دغه ولسوالۍ په مرکز او نورو سیمو اوس کنټرول لري چې سنا سنه میاشت وړاندې پر طالبانو قبضه کړې و. هغه زیاتوي په دغه عملیاتو کې 12 وسوال بجل شوې دي او 2 پولیس ژوبل دي. په امریکا کې د روبوت جوړونکو لومړنی نړیوال تورنمنت افغان جنو په ګډون نن پرانستل کیږي. په واشنگتن کې افغان سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلی چې د افغان جنو د شپږ کسیزه ډله به نن د روبوت جوړولو په نړیوال دوه ورځني چیلنج کې د افغانستان استازیتوب کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. استرالیا پروس غږ کړی چې د هغو مشکوکو کسانو په اړه قانوني کاروایی کې مرسته وکړي چې له وجې د 2014 کال د جولای په میاشت کې د یوکرین په مشرقي سیمو کې ملیزیایي الوتکه MH-18 پرېوته او 298 کسان پکې وژل شول. د هالینډ پلټونکو په 2015 کال کې دا ویلي وو چې دغه جاس په یو روسي جوړ میزایل د یوکرین په هغو مشرقي سیمو کې ویشتل شوی و چې پکې روسي ملاتړ لرونکو آزادي غوښتونکو کنټرول وو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشف نن په روس غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد پابندي وکړي چې استرالیا وړاندې کړی دی. او بل خبر دا چې عراقي ځواکونو په بغداد کې د موصل ښار بیرته نیولو جشن منځلو لپاره پوځي پریډ کړي. موصل د عراق دویم لوی ښار د اسلامي دولت ډلې په کې تش په نامه خلافت اعلان کړی وو. پرونی جشن په داسې حال کې ولمانځل شو چې یوه اونۍ وړاندې د عراق وزیر اعظم حیدر البادی په رسمي توګه په موصل ښار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې ته ماتې ورکول اعلان کړ. دا خبرونه
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې فخندی اسد وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. نن د خیبر پښتونخوا په جمرود کې د کرخې دواړو خواو قومي مشرانو د ویجرګې په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د خو اړیکو پر خبره ټینګار وکړ.
افغانستان زمونږ ورور دی، څومره قبایل او څومره پاکستان چې دی دا غوی سره مونږ وروري غواړو.
د قبایلی سیمو د زدهکوونکو سازمان مشران وایي د فاټا اصلاحاتو لپاره د رواني میاشتې د 19 نیټې د دوی په احتجاج کې به د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې فعالان هم له دوی سره ملګري شي. او د مشال مرکه د دیونه په خبرونه کې د پاکستان له سیاست، قبایلی سیمو اصلاحاتو، د سیمې امنیتي چارو سره په تړلو موضوعاتو د عوامي سترګوندې او مخکښ پخوانی سناتر او شننکي افراسیاب خټک خبرې اوري.
پاکستان کې اوږدې مودې لپاره مارشل لاګانې تیرې شوې دي. ډېر غټ چیلنج دا دی چې جمهوریت حکومتونه جاري وپات شي کنه.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع نن د خبر اجنسی په جمرود کې د ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو قومي مشرانو د ویجرګي په ترڅ کې د پاکستان او افغانستان پر چارواکو د خپل منځي اړیکو خکولو لپاره غږ وکړ. څور ځمخ کې د کرخې دواړو خو قومي مشرانو ورته ویجرګه په کابل کې هم جوړ شوی و. د نننۍ جرګې مشرانو وویل د کابل جرګې د ګډونوالو له دې خبرې سره اتفاق نه کوي چې ګواکې پاکستان قبایلو ته په خستر غنګوري. دوی وویل پاکستاني چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار لګول بعد دواړو خواو د ولسونو تګ را تګ او د هغوی رښتې اغیزمنې نه کی. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د جمرود په جرګه کې شریکو قبایلی مشرانو وویل چې د کابل په جرګه کې چې دواړو خواو قبایلی مشرانو کومې خبرې کړې دي دوی ورسره اتفاق نه کوي. په دې جرګه کې شریک د باجوړي جنسي او مشر بهادر شاه عثمان خیل مشال ریډیو ته وویل
افغانستان کې چې کومه جرګه تللې وه هغوی پوره د جرګې کردار ادا کړی نو مونږ ورسره اتفاق نه کوو ځکه چې داسې خبرې وي چې هغه ناکامه شوي دي نو په هغه به مونږ مزید روشنی څو اچو. منګه دا غواړو چې افغانستان زمنګ ورور دی، د وروري په جذبه باندې څومره قبایل او څومره پاکستان چې دی دا غوي سره مونږ وروري غواړو.
د خبر جنسي او مشر ملک فیض الله جان کو کې خیل زیاته کړه
مونږ لویا جرګه دلته د خپل حکمرانانو سره ملو شو یو مونږ ول چې التاد قبایل چې کم دی هغه سره زمونږ ډېرې زړې رشتې دي د خلکو جایدادونه دي، د خلکو کاروبار دي. هغه صفا خبر وکړه چې بالکل تلیرات لیشي، مونږ رښتیا نه څوک نه منې کوو، مونږ د روزګار نه څوک نه منې کوو، مونږ د چې کله مونږ کده امن خبره راشي و د افغانستان کله ضرورت شي مونږ به د امن جرګې د پارزو یو نام نه هات جرګه تله و افغانستان لا چې هغه مونږ ته هیڅ څوک معلوم نه دی و نه داسې معلوم خلک پکې تللی دي. زه ډیر افسوس را ده خبره کوم. دوی سم مسلې بیان کړي و چې هغه بالکل سمان نه لري افغانستان سره.
په دې جرګه کې د افغانستان د ننګرهار ولایت یو مشر خیال محمد خوګیانی هم خپل خیالات صدا سره سرګند کړل.
د دې لپاره راوځي شو چې مونږ امن او د سولې یو طریقه جوړ کړو او د دوړو ملکونو په منځ کې مونږ یو امن او سولې وغوړو. گاونډي کلو سره وسیدل دي ټولو یو بل سره رښتې کړي ورونو غونې رښتې شوې دي. نرمي چې راول یا خو به زکه ډیره خی چې اوس ګوره د دوه کالو ماشوم نن پاسپورت غواړي. نو واخځي پنځه یو کورنۍ فیملی هغه سره پنځه ماشومان نو پنځه ماشومان څنګه جوړږي؟ د خلکو سره دومره غ نشته. په کار ده چې په ډورو تورخم نرمي راشي.
سورج وړاندې په کابل کې د دوړو خو ځنی قبایلی مشران یو جرګه شوی وا او هغه د ډیورنت کرخي او هلتا سرحدي سیمو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د باډ لګولو مخالفت کړی وو او دوی په خپل خبرو کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت قبایلو سره ښه چلند نه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د قبایلی زدکونکو سازمان یا فاټا سټوډنټس فیډریشن وایي د قبایلی سیمو د آئینی انتظامی اصلاحاتو لپاره د روانې میاشتې پر نولسمه د دوی په احتجاج کې ورسره نورو تنظیمونو او مدني ټولنو او همدارا سیاسي ګوندونو د ګډون ژمنه کړې ده. یاد سازمان د جولای پر نولسمه پیښور کې له قیوم سټیډیم تر ګورنر هاوس پورې د لاروین او بیا هلته د احتجاجي ناست اعلان کړی دی. قبایلی زده کوونکي او د یادو سیمو د سیاسي ګوندونو مدني ټولنې فعالان وایي چې مرکزي حکومت د فاټا اصلاحاتو خبره شاته غورځولې ده، خو مرکزي حکومت بیا وایي په دغه برخه کې کارونه مخته روان دي. ځلان یوسفزی له پیښوره رپورټ راکوي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د دوی د تحریک غړي به د قبایلی زده کوونکو په احتجاجي لاریون او ناسته کې پوره برخه اخلي او د فاټا د اصلاحاتو په ملاتړ به د هر تحریک ملګرتیا کوي. د قبایلی زده کوونکو د سازمان مشر شوکت عزیز وایي چې د روانې میاشتې په نولسمه بعد د ګورنر هاوس مخې ته 15,000 قبایل راغونډوي او د قبایلو پرته ورسره د زده کوونکو نورو سازمانونو او مدني فعالانو هم په دې احتجاج کې د ګډون ژمنه کړې ده.
فورم چې کوم د شرکت اعلان کړی دی، همدغه شان ته پښتون ولسی تحریک ته قبایلی خور ارګنایزیشن د تکړه قبایلی خوېګی دي، او همدغه شان ته چې کوم د قومي وطن پارټي سټوډنټانو وینګ د وطن پال سټوډنټس هغه هم اعلان کړی دی، نېشنل سټوډنټس فیډریشن هغه هم اعلان کړی دی، پښتون سټوډنټس فیډریشن چې کوم صوبایي کسان دي هغه ویل چې موږ به هم درځو.
د احتجاجي لاریون او ناشته کې خزینه قبایلی زده کوونکو هم په ګڼ شمیر کې د ګډون اعلان کړی دی. د فاټا لایر زیاده قبایلی وکیلانو د اتحادیې مشر رحیم شاه افریدی وای چې د قبایلی زده کوونکو په احتجاج کې زکه برخه اخلي چې د مرکزی حکومت له ارادو دا شخکاری چې گوا کې وس په قبایلی سیمو کې اصلاحات کول نه غواړي.
کله ریواج کړوړي، کله مین سټریمینګ استلا په کې شروع کی، نو اخر په دې هم پوری غوا هو چې وشتمه سدي د ټول خلک ته دی وخت شو د څنګه په خواني قبایل نه شي موږ ګینو ان پړ یو یا کوئی ګنا حکومت به ختم شي، سیمري به مات شي، بیا به راته وي چې ولې چې نه وي سیمري راشي، بیا مچ نیوی اسمبلی راشی یا نوی حکومت راشی هغه بیا نوی سازشونه شروع کی، هغه بیا قسم ترجیحات وی.
تیر کال د اگست په دریشتمه د فاټا اصلاحاتو کمیټه خپل رپورت وزیر اعظم ته وړاندې کړو چې پکې د اف سی آر د ختمون او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو وړاندیزونه هم شامل وو. دغه رپورت د نور بحث لپاره د ستمبر په 9 د قابی سملې مخې ته کیښودې شو. د ملک نږدې ټولو سیاسي ګوندونو د فاټا د اصلاحاتو ملاتړ وکړو، خو د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي او عمومي پارټي مشر محمود خان اچکزی د فاټا د تجویز شوي اصلاحاتو مخالفت وکړو. مرکزی حکومت سوسو واری ویلی دی چې دغه سیاسي ګوندونو د سلاکول وروسته به د فاټا اصلاحاتو عملی کېدل پیل کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پاکستانی چارواکي وایي دوی ته معلومه ده چې له چین سره د اقتصادي راهدارۍ په منصوبو کې امنیتي چیلنجونه شته خو دوی د حفاظت لپاره پوره تدابیر نیولی دي. په پاکستان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژو ویان شوکت خټک نن مشال ریډیو ته ویل چې د مرکزی حکومت ترڅنګ صوبایي حکومتونو هم منلې چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژو د امنیت ساتنې لچارو سره به مرسته کوي. محمد عمران له اسلام آباد رپورټ راکوي.
په پاکستان کې د سی پی کې چین پاک اقتصادي راهداري د مطبوعاتي څانګې مشر شوکت خټک د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په مرکزی کچ کې هم د سی پی د ساتنې لپاره یو خصوصي ځواک موجود دی. خو دا پریکړه وړاندې شوه چې صوبې به هم په پولیس او نیم فوجي ځواک مشتمل یو خصوصي ځواک جوړي چې د سی پی د منصوبو ساتنه وکړي.
مسکی پنجاب هم د کشانې ګام پورته کړی او بلوچستان هم کړی دی. سند او خیبر پختونخوا کې دا اعلانونه شوي وو خو اوس په دې باندې عمل درآمد وشو او خیبر پختونخوا حکومت دا فیصله کړې ده چې موږ به 3000 خلک چې دي هغه به د فورس په جوړو سپیشل فورس پی او دا به د چیف سیکورټی ریسپانسیبلټی همدغه د ایس ایس ڈی سره سروادا کار کوي.
د خیبر پختونخوا لخوا د سی پی ایک د ساتنې په پریکړه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر وای چې د لوی منصوبې لپاره باید یو پیاوړی مرکزی نظام یا خصوصي وزارت جوړ کړي شي چې داسې صوبې او مرکز په شریک سره د لوی منصوبې هر قسم ساتنه باوري کړي.
سکیورټي د سی پی ایک خو صوبایي حکومتونه چې کوم ځای نه سی پی ایک کیږي په خپل خپل علاقو کې هغه خو په خپل سر باندې په ټوله سره نشي اخیستلې. البته په دغه کې ستاون کولای شي او تعاون دغه چې د سی پی ایک نه ګرځا پیرا کوم علاقې چې کوم وی نو دا غي د حفاظت یا هغه باندې خپل نظر ساتل یا هغه کې دوی سره ته صوبایي سطح باندې چې کوم پیرا ملټری فورس دي هغه فعال کې. بل طرف ته چې وګورې نو صوبایي حکومتونو دومره بجټ او دومره اختیارات او دا غي نه علاوه دومره فعالیت نه وی څومره چې د مرکزی حکومت ته.
د بریګیډیر سید نذیر په وینا چې د امنیتی ځواکونو ترڅنګ ولس هم پر دې مطمئن کول ضروری دي چې د منصوبې نه ګټه پسمانده او غریب سیمو ته رسیږي. نو داسې به ولس هم د دې منصوبې د ساتنې لپاره خپل پوره پوره کردار ترسره کړي. د سی پی ایک د مطبوعاتي څانګې مشر شوکت خټک دا هم وایي چې دا وخت د سی پی ایک د سوري لاندې توانایي سړکونو او ریل په شمول یو شمیر منصوبې روانې دي.
پاکستان دا وینا کړې وه چې موږ به هر قسمه سیکورټي چې دی سی پی ایک منصوبو ته ورکوو چې د لوکل اوور سروسر د بارنۍ سونه انجینیرز راغلي دي یا ایکسپرس راغلي دي دغه سیکورټي یقیني کړو.
د چین پاک اقتصادي راهداري په منصوبه دا وخت کار روان دی چې لپاره یو شمیر چینایي وګړي هم پاکستان ته راغلي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 2120، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اوردونکو دا مشال ریډیو دا د پاناما لیکس پاناما کیس چې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کورونا پکې په درغلیو تورونه شوی ټاکل شوی اوریدونه سبا په سپریم کورټ کې وشي. دا اوریدونه تر هغه وروسته ده چې په دې اړه د سپریم کورټ پر حکم جوړ شوی مشترکه تحقیقاتی کمیټي یا جی آی ټی خپل رپورٹ په یاد عدالت کې جمع کړ. حکمران مسلم لیگ نون ګوند دا کیس د دوی د حکومت خلاف سازش بولي خو اپوزیشن ګوندونه بیا له وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. دا چې حالات تر دې ځایه څنګه راورسېدل دا به د ګلیاس پر رپورټ کې وورو.
د نړیوالو خبریالانو پلټنو کنسورشیم د 2018 کال د اپریل په درېم نیټه شاوخوا 1.15 میلیونه پټ اسناد خپاره کړي ول چې پکې راغلي ول د پاناما قانوني چارو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا د ګڼو کسانو په نومونو پټ شرکتونه پرانستلي ول. په دې اسنادو کې د پاکستان د شاوخوا 1400 کسانو نمونه ول چې د وزیر اعظم نواز شریف بچانو نمونه هم ول چې بهر هیوادونو آف شور کې اته کمپنیانې لرلې. د تیر کال اپریل په 14 نیټه د تحریک انصاف مشر له وزیر اعظم غوښتنه وکړه د تورونو سپیناوی وکړي. د اپریل په 15 نیټه وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان وګړو ته په خپل وینا کې د لګول شو تورونو په اړه د پلټنو اعلان وکړ.
مجھے اور میرے خاندان کو نشانہ بنا رہے ہیں 25 سالوں سے بار بار دہرائے جانے والے.
د اپریل په 15 نیټه عمران خان غوښتنه وکړه چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ دي د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. خو د سپریم کورټ 15 پخوانی ججانو د پلټنو کمیشن له مشرۍ څخه انکار وکړ. د اپریل په 22 نیټه وزیر اعظم له لندن خپل هیواد ته ستون شو او هیوادوالو ته یو واری بیا وینا وکړه. د 2018 کال د مې په لومړۍ نیټه د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه وکړه. ورسره ټولو اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته د پلټنو کمیشن لپاره ضابطې وړاندې کړې. د دې له وجې حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ کړکېچ زیات شو. په هغه وخت کې رسنیو داسې خبرونه هم ورکړي ول چې د هغه وخت فوز مشر جنرال رایل شریف وزیر اعظم نواز شریف ته د پاناما اسنادو معاملې هوارولو ویلي ول. د مې په 14 نیټه سپریم کورټ د حکومت لخوا د پلټنو کمیشن خواست رد کړو. له دې وروسته وزیر اعظم قومي اسمبلی ته په وینا کې د پلټنو کمیشن لپاره د ضابطې جوړولو لپاره د یوې ګډې کمیټې جوړولو وړاندیز ورکړ. هلته تحریک انصاف ګوند په الیکشن کمیشن کې د وزیر اعظم د نااهلۍ ریفرنس هم جمع کړو. د جولای په 6 اپوزیشن ګوندونو له حکومت سره د نورو مذاکراتو لکولو څخه انکار وکړو. همدارس د اګست په 9 تحریک انصاف ګوند هم په سپریم کورټ کې پیټیشن جمع کړو او د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ غوښتنه وکړه. په سپتمبر کې تحریک انصاف ګوند په ټول هیواد کې د مظاهرو اعلان وکړ او د نواز شریف له کور سره نږدې رائے ونډ کې مظاهره وکړه. وروسته یې د اسلام آباد تړلو ګواښ هم وکړو.
کې عمران پریشرائز کر رہا عدالتوں کو، کیا انصاف مانگنا عدالتوں کو پریشرائز کرنا ہے؟
خو سپریم کورٹ د تحریک انصاف او د نورو درخواستونو اوریدنې لپاره منظور کړ. سپریم کورٹ د پاناما مسایلو لپاره 15 کسیزه بنچ جوړ کړ او رسمي اوریدنې شروع شوه چې د روان 2018 کال د فروری تر 28 نیټې پورې جاري وه. سپریم کورٹ د اپریل په 6 د پاناما مسایلو په اړه د نورو پلټنو لپاره ګډه پلټونکو ډله یا جی آی ټی جوړولو امر ورکړ. د روان 2018 کال د مې په 15 نیټه سپریم کورٹ په رسمي توګه ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړه او د مې په 9 نیټه یې د وزیر اعظم د اساسو پلټنې شروع کړې. د مې په 28 نیټه جی آی ټی د وزیر اعظم مشر زوی حسین نواز نه پوښتنه وکړي. د جون په 2 نیټه د وزیر اعظم کشر زوی حسن نواز ګډې پلټنیزې ډلې ته وړاندې حاضر شو. د جون په 15 وزیر اعظم نواز شریف جی آی ټی ته وړاندې شو او 3 ګڼټو پورې د پښتنو ځوابونه ورکړل. د جون په 18 د وزیر اعظم رور او د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف ته 4 ګڼټو پورې جی آی ټی غړو د پښتنو ځوابونه ورکړل. د جولای په 15 نیټه د وزیر اعظم لور مریم نواز جی آی ټی ته حاضر شوه. د جی آی ټی حتمی راپور وړاندې کېدو نه 2 مخکې ځینو وفاقي وزیرانو په ګډ خبري کانفرنس کې راتلونکي راپور رد کړو. د جولای په 10 ګډې پلټنیزې ډلې خپل حتمی راپور سپریم کورټ کې جمع کړو. د 215 صفو په حتمی راپور کې ویلي شوی چې د وزیر اعظم او د هغه بچو د ژوند تیرولو او معلومی شتمنۍ په منځ کې ډیر فرق دی. په راپور کې دا هم ویلي شوی چې وزیر اعظم او د هغه بچو د پیسو په اړه د ځینو پښتنو ځوابونه د اطمینان وړ نه. خو واکمن مسلم لیگ نن ګوند د جی آی ټی راپور رد کړو او ویل چې دا راپور به په سپریم کورټ کې چیلنج وي. خو د جولای په 14 د اپوزیشن ځینو ګوندونو د وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک دا کړی چې دوی د پولیسو کارکردګۍ ته ډیر پام کړی دی چې له وجې د خبره د صوبې امنیت ښه شوی دی. نوموړي دا خبره پرون په سوات کې نو فارغ شوی پولیسو ته په وینا کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف د نورو صوبو پر حکومتونو نیوکې کوي چې ګواکې پولیس یې سیاسي شوی دی. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سوات منګوره کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پیښور مانسیرا ایبټ آباد شنګلې او هریپور سره تعلق لرونکي هغه 229 نوي پولیس والا چې شپږ میاشتې روزنې پوره کړه او دغه کې 19 خزینه پولیس هم شامل دي را جوړه شوې دستورې ته وینا کې ویل چې دوی خیبر پختونخوا پولیس کې اصلاحات کړي چې تر سوري لاندې پولیس با اختیار او د هر قسمه سیاسي مداخلت څخه آزاد دي. دوی ویل دا وخت صوبه کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې کمې شوې دي. دوی زیاته کړه چې د پولیسو کار ولسته تحفظ ورکول دي.
یہ پولیس خدمت کے لیے ہے.
دا پولیس د خدمت لپاره دی، د ولس مسلې حل کول لپاره دی، دې لپاره نه دی چې څوک پرې ویرول شي. کچره په تاڼک کې ولس ته د تکلیف په وخت عزت او مقام ملاو نشي او د هغوی اوریدنه او نشي او مرستې ورته هم ونه کړی شي نو ولس خپه شي او بیا نورې لارې اختیاروي. په دغه موقع د خیبر پختونخوا پولیس مشر آی جی پی صلاح الدین مسعود وزیر اعلی ته د پولیسو کارکردګۍ په اړه تفصیلي معلومات ورکړل چې پکې دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په پیښو کې 80% نه زیات کمی راغلی دی. ملکنډ ریجن او خصوصا سوات کې د پولیس کردار ورځ تر ورځ مهم کیږي او دې نوې پولیس سره به دوی خپل کار ته نور توجه ورکړي. دستور کې وزیر اعلی روزنه پوره کوونکو پولیسو غړو پریډ کتنه وکړه او روزانه کې غوړه کارکون کې پولیس والو ته انعامونه هم ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ممندو په یک غون پوسټ ګریجویټ کالج کې د آرټس ټول مضمونونه خودل کیږي، خو په ساينس مضامینو کې بیا یوازې د کمپیوټر ساينس درس ورکول کیږي. د کالج د کوونکي وایي ک د بی ایس یا بیچلر آف ساينس نور مضمونونه تدریسېدلې، نو دوی به نور سیمو ته په سبق پسې نه ورتلې. د کالج استادانو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی هم له دې ستونزې کړیږي او داسې لړپوړو چارواکو سره راپورته کړی هم ده. د شنواز ترکزی رپورټ اورو.
د محمود جنسا یو شمیر ځوانان د بیچلر آف ساينس یا بی ایس د زده کړو لپاره پیښور او د نورو سیمو کالجونو کې داخل دي، چې وای خرڅونه یې زیات کیږي او له کوره هم بهر دي. دغه زده کوونکي وای چې که هر کله د یکون په پوسټ ګریجویټ کالج کې د بی ایس مضمونونه شروع شو، نو بیا به هغوی په خپله سیمه کې نږدې سبقونه وای. په یکون کالج کې تر دې دمه یوازې په کمپیوټر ساينس کې سبق خایلی شي، ولې د نور مضمونونو لپاره ځوانان د سیمې بهر نورو کالجونو ته ځي. سعید خان د پیښور په یو کالج کې بی ایس ریاضي کوي او وای
چې یو کون کالج سره هغه چې مسالې دا ده چې د بی سی نه بعد ان تر ایم سی یا د بی ایس پروګرام نشته، نو لکه یو کس چې خپل تعلیم کنټینیو ساتي نو هغه مجبورن د پېښور ته سر نو کوم څه سره کون کې نو موږ وري کون خپل تعلیم جاری ساتل.
فخر عالم د پندیالی محمود ایجنسی وسیدون کې د پېښور په سرکاري کالج کې بی ایس فزیکس مضمون کې زده کړې کوي. فخر عالم وای چې دا غډیر ملګری داسې هم دي چې غوښتل چې په بی ایس پروګرام کې داخله واخلي، خو نږدې یکاون کالج کې دا پروګرام نشته، نو له مجبوري نور سبقونه پرې خوډلې دي.
اتو زرو نو واخل تر لاسو زرو پورې خرچت من کیږي د مشتي د کالج د پیسونو او د کالج د خرچې نه علاوه مشکلات خو یو بس خامخا چې خپل تعلیم جاري ساتل غواړي نو مشکلات به کور ته هم مشکلات وي کاته هم مشکلات وي.
مسعود خان هم په پیښور کې سبق وای او دی وای چې به حکومت ته په یکون کې د کمپیوټر ساينس نه علاوه نور مضمونونه هم د بی ایس پروګرامونه شروع کړي.
زمون خلق غریبانان دي دا چې کوم به بار تعلیم چې کوم دی حاصل ولې نشي، نو دا به څومره خبره وای ټول خلکو هم دغه چې کوم دی په شریکه د خپل کالجونو کې سبق ویلې.
څه یو کال وړاندې د کالج انتظامی ویلو چې هغوی د فاټا سیکرټریټ تعلیمي څانګې ته ویلي چې باید د بی ایس تعلیم دی په نور مضمونونو کې هم شروع کړي. او د یکون کالج اسسټنټ پروفیسر ارشد زیب وای چې لا هم په نور مضمونونو کې دغه پروګرام نه دی شروع شوی.
بی ایس پروګرامونه کم غټ غټ کالجونو کې پای کې په ډیر ډیسپلن کې شته دي، او د کوم سره سره په کمپیوټر ساينس کې شته دي، او نور کې ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې راموږ دا پروګرام لانچ کړو. یو خبره ده چې را دلته بی ایس پروګرام چې کوم دی په نور ډیسپلن کې هم سٹارټ
شو. یاد دی چې د یکون په کالج کې په کمپیوټر ساينس مضمون کې د زده کوونکو شمیر لشلو زیات دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمنه ټه د پاسه سلورو بجو.
افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وای په غیواد کې د داعش اسلامي دولت وسلواري ډلې د دریو مشرانو د وجل کېدو په ترڅ کې یې یاد ډره تر ډیره ځپلې. د غوث ملاتړ ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن پرون شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د دوی عملیات بعد دغه ډلې د بشپړ ماتې تر وخت پورې جاری ووسی کی. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې یا په غیواد کې د غوث ملاتړ ماموریت چارې بریالۍ بولی او د هڅوې ستاینه کوي. د کابل نه د واصل وصال رپورټ ورو.
د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره د قاتم ملاتړ ماموریت امنیتي همکاري په برخه کې د امنیت د انتقال د ګډي قمندانۍ سیستکا د قمندان د بدلیدو د مراسمو په سند کې خبريالانو ته ویل په تیر یو کال کې داعش ډلې ته په افغانستان کې درانه تلفات اوختي. دوی موږ د اسلامي دولت یا داعش ډلې په وړاندې خپل عملیاتونو ته دوام ورکوو. موږ په تیر یو کال کې د دې ډلې درې مشران او لسکونه قمندانان په افغانستان کې ووژل. زموږ عملیاتونه به تر هغه روان وي چې دغه ډله په بشپړ توګه په افغانستان کې له منځه یوسو. نیکلسن ویل چې د خراسان ولایت امیر ابو سعید د جولای په 11مه په کونړ کې په یو هوایي برید کې ووژل شو. نوموړي همدارنګه وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې جنګیالیو په شمیر کې ډېر کموالی راغلی او ډېری قوماندانان هم د ګډو ځواکونو په عملیاتونو کې ووژل شوي. د غوس ملاتړ ماموریت مشر همدارنګه وویل چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو ننګرهار، کونړ او په جوزجان کې د داعش ډلې د لمنځوړلو لپاره به عملیاتونه ترسره کړي. جنرال نیکلسن وویل چې د داعش ډلې جنګیالي له بهر نه افغانستان ته راځي او دلته افغانان له ستونزو سره مخ کوي. د غوس ملاتړ ماموریت د شنبې په شپه ناوخته د ابو سعید د وشل کېدو خبر ورکړ، خو داعش ډلې لا تر اوسه پرې راسه نه دی ویلي.
د مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپګو.
په پیښور کې د ورځې درې نیمې بجې کېدونکو د اوریدونکو د فرخندې اسد نه د خبرونو لنډیز اورو.
نن د خبر جلسې په جمبروت کې د ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو قومي مشرانو د یوې جرګې له لارې د پاکستان او افغانستان په چارواکو د خپل منځي اړیکو د ښه کولو غږ کړی. د فاټا د زده کوونکو تنظیم وایي د را روانې چهارشنبې په ورځ د فاټا اصلاحاتو د نه عملي کولو خلاف په احتجاج کې تر 500 پورې قبایل برخه اخلي. په دغه احتجاج کې د فاټا خزینه زده کوونکي او د مدني ټولنې غړي هم ګډون کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ساتنې او په دغه منصوبه کې د کارکونکو د تحفظ لپاره د خصوصي ځواک جوړولو فیصله کړې ده. په دې خصوصي ځواک کې بعد د 3000 نه زیات اهلکار اخیستل کیږي چې لپاره یو ارب روپۍ مختص کړل شوې دي. سبا د جولای په 18 د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه د ګډې پلټنیزې ډلې یا جی آی ټي د راپور په اساس د مقدمې اوریدنه کوي. افغان امنیتي عسکرو د هلمند ناوه ولسوالۍ د وسوالو طالبانو د ولکې نه خلاصه کړې ده او په دغه سیمه یې خپل کنټرول ترلاسه کړی دی. د هلمند والی ویان عمر زواکوای په دغه عملیاتو کې 12 وسوال وژل شوي دي او 2 پولیس ژوبل دي. په امریکا کې د روبوټ جوړونکو لومړنی نړیوال ټورنمنټ د افغان جنو په ګډون نن پرانستل کیږي. په واشنگټن کې د افغان سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د افغان جنو د 16 ډله نن د روبوټ جوړولو په نړیوال دوورځنی چیلنج کې د افغانستان استازیتوب کوي. آسترالیا په روس غږ کړی چې د هغو مشکوکو کسانو په اړه قانوني کاروایی کې مرسته وکړي چې له وجې د 2014 کال د جولای په میاشت کې د یوکرین په مشرقي سیمو کې ملیزیایي الوتکه MH-11 پرېوته او 298 کسان پکې وژل شول. او عراقي ځواکونو په بغداد کې د موسل ښار بیرته نیولو جشن منځلو لپاره پوځي پریډ کړی. موسل د عراق دویم لوی ښار دی او اسلامي دولت وسوالې ډلې پکې تش په نوم خلافت اعلان کړی وو.
او سوریدونکو د مشال مرکه 19 پروگرام درته وړاندې کوو. د دې ونای په خبرونه کې د پاکستان له سیاست، قبایلي سیمو اصلاحاتو، د سیمې له امنیتي چارو سره په تړلو موضوعاتو د عوامي نشتلګون دی و مخکخ پخوانی سېنټر او شدونکي افراسیاب خټک خبرې اوري. له نوموړي سره د مشال لډیو خبريال پامیر ساحل مرکه کړې ده.
مشال مرکه
ستړي مشه په مشال مرکه خبرونه کې مزه په امیر ساحل هر کله کوم. نن په خبرونه کې د عوامي نشنل ګوند یو مشر په خوانی سېنټر او د سیمایزو چارو په افراسیاب خټک را سره دی. له د سره د پاکستان پر سیاست، د پښتونخوا او قبایلو پر حالاتو او د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کوو. افراسیاب خټک صاحب، مشال مرکه خبرونه ته راغلي.
مننه، کور مو ودان.
خوشحال اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جولای پر 14 د کابینې یو بیړنۍ غونډه راوغوښته او تر دې غونډې وروسته چې کوم بیان د وزیر اعظم دفتر خپور کړ، په هغه کې دا ویل چې وزیر اعظم به استعفا نه ورکوي. او دا په دې تناظر کې دا خبره کړې ده چې د جولای پر 14 د پاناما اسنادو په اړه ګډې پلټنیزې ډلې خپل رپورټ سپریم کورټ ته وړاندې کړ. په دې رپورټ کې د وزیر اعظم د کورنۍ او د شتمنۍ په اړه باندې پوښتنې راپورته شوې دي. اپوزیشن ګوندونه ځنې وایي چې وزیر اعظم د وسه استعفا ورکړي. د عوامي نشنل ګوند رسمي دریځ څه دی په دې ټوله قضیه؟
اول خو زه ارزو کوم چې پاکستان کې چې کوم د جمهوریت عمل دی، دا یو قسم ته د عبوري مرحلې نه تیریږي، ځکه چې پاکستان کې وګدي مجھے لپاره مارشل لاګانې تیرې شوې دي. اول د جنرال ضیاء الحق مارشل لا به ختم شو، بیا دی مشرف مارشل راغله، هغه نه پس یو سیول حکومت یا منتخب حکومت راغی. خدا حکومتونه د مختلفو چیلنجونو سره مخامخ دي.
صحیح.
او ډیر غټ چیلنج دا دی چې دغه سیاسي حکومتونه یا جمهوریت حکومتونه چې دا وو ادامه وکړي یعنی جاری پاتې شي کنه.
ها
نو په دغه زمون کې نواز شریف صاحب ته اول چیلنج نه دی، مخکې چیلنجونه پیښ شوي دي، خو اوس چې دا کوم پانامه ولا خبره راوتلې ده نو زمونږ د ګوند د امنیشن پارټي خدا موقف دی چې دا باید عدالتي یو پروسه ووسی، عدالت دې باره کې فیصله وکړي. که عدالت فرض کا وزیر اعظم صاحب ګرم کی یا ملزم وګڼي نو بیا خو تبان هغه ته خلاف عدالت سے فیصلہ کی، په کوم صورت کې هو دی بیا قانونن وزیر اعظم پاتې کېدو جوګه پاتې نشي.
صحیح
خدا دا چې هغه عدالت نه مخ کی دنه دا غوښتنې کول چې دی دا خو موږ خلک دي چې دوی خو دی یو ورځم وزیر اعظم نه دی منلی، موږ دا خیال دي چې منتخب خلک چې دي که هغه خلاف عدالتونو فیصله نه کړي نو هغه د هغه پورې د خپل میاد پوره کړي چې تر څو بیا انتخاباتو کې خلک فیصله وکړي چې څوک غواړي او څوک نه غواړي.
په خپل دا مسلم لیگ نون چې دی دا هم دغه جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم چې د ګډ پلټنیز ډله د دې په جوړښت باندې پښتنې راولاړې کړې وي، تر رپورت وړاندې کولو مخکې هم تاسو په خپل د دې جوړښت سم غنی سم نه بولئ؟
جوړښت کې سوالونه شته. اول سوال دا دی چې د بسندې فوجي جاسوسي محکمې چې د اغیم پکې شریک دي، په داسې حال کې چې هغه خو جاسوسي محکمې د هغه سره تعلق دی، د مالی چارو یا د چکم دی حکومت اساسی یا جائیدادونه دی وزیر اعظم یا د کورنۍ دی هغه دی پلټنو لپاره خو په کار دا چې اف آی اے شته، پولیس شته، اف بی آر ورته وایي، فیډرل بیورو آف ریوینیو هغه شته، دی هغه په کار دا چې فیصله وکړي. نو یو خدا جوړښت کې سوال بیا دا و چې دی د ځنې غړي چې اغستل نو د سپریم کورټ چې کوم رجسٹرار دی هغه دی عادي چې کوم سرکاري ټلیفون دی هغه بند کړو او په واتس اپ باندې خبرې وکړې.
صحیح
نو دې کې سوالونه پیدا شو چې دا څنګه یعنی ولې تاسو عادي چې کوم طریقه ده دی یا ختم لیګل یا په سرکاري ټلیفون باندې ویلی وي، نو دا سوالونه کینا راولل شوی دي او کومه رویه هم دی دغه پاتې شو دی په اصطلاح جی آی ټی ځانته وایي. نو دې باره کې ډېر سوالونه شته چې آیا دا غیر جانبدار وه او که دا جوړه شوې هم دې لپاره وه چې دا حکومت ګرم کی او دا اقتدار نه ایسته کی. خو دې کې په صدا ارزو کومه چې لږ نواز شریف صاحب حکومت هم په دې خبره ګرم دی چې دوی پارلیمان ته شا کړې وه.
صحیح
او پارلیمان قوت ډېر کمزوره کړې وه، نو هغه د دې خپل کمزوري ثابت شوه ځکه چې دې قوت سرچینه خو پارلیمنت دی. نو دې لګ یعنی انتخاباتي ګټلې دې کې شک نشته، خو بیا په کار دا و چې پارلیمنت سره رابطه مضبوطه ساتلې وي. خو دې مطلب دا نه دی چې موږ دې خلاف یو چې یو جمهوریت حکومت په غیر جمهوریت طریقو یا غیر آئینی طریقو راوغورځول شي.
که موږ دا حالات ته ګورو د لکله چې وزیر اعظم منتخب شوی دی نواز شریف، که د ضرب اعظم مسله وه هم له پوت سره ودرېده، که د آرمی پبلک سکول باندې تر حملې وروسته حالات وو هغې کې هم له پوت سره ودرېده، مخالفت یې ونه کړ، تقریبا هر څه ورته ورکړه. په پاکستان کې اکثر چې نا جمهوري قوتونو ذکر کیږي نو د سیکیورټي اسټابلیشمنټ او د سیول بیوروکراسۍ نوم اخیستل کیږي. نو که تاسو ورته ګورئ او څارئ اخر څه وجه کې دي چې نواز شریف رانی ولدي؟
نواز شریف صاحب اصلي مشکل چې کوم سکیورټي ادارو سره لري هغه د هند باره کې د هغوی نظر دی. نواز شریف صاحب په 2014 انتخاباتو نه مخکې خپل برنامه یا خپل منشور چې اعلان کړو نو هغه وی چې هندوستان سره موږ ښې اړیکې غواړو او ښې اړیکو مطلب دا دی چې تجارتي تعلقات هم ورسره شروع کول غواړو او پاکستان سکیورټي سروس باندې خلاف دی.
صحیح
نو یو عمده مشکل دا هندوستان سره تعلقاتو باره کې دی. دویم مشکل دا دی چې نواز شریف صاحب یو خپل کاروباري سړی دی، نو هغه دا خیال دی چې پاکستان باید سور جنگ نه اوس راوځي او چې کوم اقتصادي پرمختګ دې ته زیات پام وکړي.
صحیح
سی پی ایک ته لاس چولې نور داسې سیمایي منصوبې شروع کول غواړي، همکاري اقتصادي، نو د سکیورټي اسټابلیشمنت هغه باره کې ملک خیالات درنه مختلف دي
او وړاندوینه مقصد اوس خو انتخابات هم راتلونکي کال را روان دي کنه، ډیر کم وخت پاتې دي. دا ځنې خلک وایي چې د نوي وزیر اعظم دراوستو تیاریاں هم په پاکستان کې روان دي وار لمخه. دا سی به وشي لکه د یوسف رضا ګیلانی صاحب سره چې څنګه شوی وم، دا سی به نواز شریف صاحب سره هم کیږي کنه؟
دې خطر شته، دا امکان شته، خو لکه چې ما مخکې ارزو کو دا به د ملک په ګټه به په دې لحاظ باندې نه وي چې باید حکومتونه خپل میاد پوره کړي او بیا اولس تصمیم ونیسي چې دا ولس فیصله وکړي چې دا حکومت دې جوګه دي چې بیا سره رائے ورکړي کنه.
او تاسو خو ورلمخه دغه مسله چې د پاناما اسناد دي ته د لاهور د تخت مسلې نوم ورکوي، یعنی نور موضوعاتو باندې زیات توجه نه ورکوي.
دا سیدا حقیقت دا دی چې دا مسله چې کله راغله دا نو پاکستان کې عمده مسلې چې دي هغه شاته لاړې دي. مثلا پاکستان کې عمده مسله ترګری ده، دهشتګردی ده، یا دغه سي تاسو ګوري چې بسن بلوچستان کې شخړه روانه ده، فاټا زمونږ چې ده غي اصلاحاتو خبره وادي شوی دي پوره شوی نه دي، سی پی کې د پښتنو یا د بلوچو چې کوم علاقې دي هغه ځنې خبرې غواړي ورکړې شوی نه دي. تخت لاهور جنگ موږ څه کوته وایو چې تاسو وګورئ عمران خان صاحب هم یعنی یو کیسه ته غواړي چې پنجاب کې د ماتې ورکی، ځکه چې پنجاب کې ماتې ورکی نو پاکستان کې هم ماتې ورکی. لہذا د دې د شخړه د قدرت شخړه چې ده هغه یعنی موږ د مختصر تشویش دا دی چې د ملک چې کوم مهمه واقعي مسلې دي،
مهمه مسلو ذکر چې تاسو وکړه زبا امنیت خواته راشم د پاکستان امنیت د جون پر درويشتمه نیټه په پاړه چنار کې په بازار کې د نن یو 14 شو او بیا تراغي ورسته چې خلک راغون شول چې د خلک مرسته وکي جوبل او مړی یوسي نو بل 14 هم ورپسې وشو. بیا داسې هم ویل کیږي چې ملیشا سرتیرو پر دې مظاهره کوونکو باندې ډزې وکړي، که څه هم ملیشا ځواک وایي چې موږ نه دي کړي، موږ هوایي ډزې کړي دي. او بیا ناسته پیل شو او د پاړه چنار ولس دا غوښتنه وکړه چې تر هغه چې وزیر اعظم نورزی او د پوځ مشر نورزی امنیتي مقامات یا چارواکي نه بدلیږي، دندې نه ځنډول کیږي، تر هغه پورې موږ ناسته نه پایته نه رسو. بیا په هغه کې هغه د لاهور د بهاولپور پیښه هم شوې و نو دوی هغه د مساوي تاوان غوښتنه هم کوله چې مساوي تاوان دې راتره کی. د ټول بهیر ته چې ګورو هغه یو بیانیه چې جوړه شو په دغه وخت کې تاسو ته نخ کار کېدل چې توجه د مسالې په توګه د ترهګرۍ نه اوخته او د نورو وړو مسلو خواته روانه ولکه وزیر اعظم د راشی یا آرمی مشر د راشی یا بل څوک د راشی.
دا کاملا صحیح ده چې دا مسلې نورې مسلې ټول شاته لاړې شي چې دا خبره راشي. مثال په توګه بل ورځي په دا د فیصله چې راتله د پاناما باره کې د جی آی ټی رپورت راتلو، نو دی وخت کې په چمن کې زمونږ یو ډیر تکړه پولیس افسر ساجد مومند شهید شو ترګرو د حمله په نتیجه کې. دی هغه مړی راوړلو مسله وا، هغه ته د پیرزوینو وړاندې کولو مسله وا، مګر زمونږ میډیا په هغه خبرې ونه کړې، ځکه چې میډیا ټوله بوخته جی آی ټی په رپورت کې وا.
صحیح.
او چې دا به داسې شي، دا حکومت به داسې شي، پاتې به شي که پاتې به نه شي، نو زیاته خبره دې ته راغلې ده.
صحیح.
او دې سره لکه زما تاسو په پارچینار خبرو کې هم داسې و، د پارچینار ته توجه هغه څه ونه کړی شو چې کومه په کار و.
د پارچینار دغه پیخه تر ټولو ورستۍ لوی خونړی بریدو چې په پاکستان کې شوې ده. په 2014 کې د جون پر 15 زربیاز پیل شو، په دسمبر کې پر آرمی پبلک سکول باندې لوی حمله وشو، تر هغه وروسته په جنوري کې پر واچا خان پونتون باندې په 400 کې حمله وشو، بیا د لاهور عیسویانو باندې بریدو شو، په کوټه کې هم حمله وشوې، په نورو سیمو کې هم د پښتونخوا او د قبایلو حمله وشوې. او د پاکستان پوځ همیش ویلي دي، تلې ویلي دي، په دې ټولو وګدو کې دا د ضربي عذب چې پیل شوی، کرد الفساد پیل شوی چې موږ د ترهګرو ملا ماته کړې ده. زه په دې باندې پوهېدل غواړم چې که د ترهګرو ملا ماته شوي نو بیا دومره لویې حملې څنګه کولی شي.
زه داسې وکړم چې تیرو درې څلورو کالو کې چې موږ ترهګرۍ ترتیب ته وګورو، نو پېښور، کوټه او کابل دا مثلث چې دا د حملو په ذات کې دي.
صحیح.
او لږ دا ترګر چې دوی که تاسو خیال کړئ نو باسواده خلک یې اوس زیات هدف ګرځولې دي، او داسې ښکاري چې هغوی دلته کې د دې ټولنو ملا ماتول غواړي. دوی خو وایي چې موږ ترګرو ملا ماته کړه، خو ترګر خو لا شته. او پاکستان چې کومه سیاست دی ترګرۍ په مقابل کې، هغه کې لوی پرابلم دا دی، لوی مسله دا ده چې دوی ترګرو کې خطر ترګرو بد ترګرو کې فرق کوي، تروسه کوي بالکل. یعنی داسې خلک چې هغه فرض کړه افغانستان کې جنگيږي نو هغه د هدف نه دي، یا چې مثلا ځي هندوستان ته ځي هغه هم د دې هدف نه دي، خو چې کوم پاکستان کې حمله کوي ټي ټي پی دا یا داسې دي هغه د زربې لاندې دي. خو دا نشي کېدای چې دا ټول یو دي، اصل کې اساسا دا یو سنډیکیټ دی.
صحیح.
او دا مختلف اړخونه دي چې دا ته خبرې دي، نو اکثر هغه نور خلک هم بیا ورسره رابطه کوي کنه.
صحیح.
نو مشکل پاکستان په سیاست کې دا دی تر څو پورې چې دوی دا تضاد نه ویستلې چې خو بد فرق کوي په ترګرو کې، نو هغه پوری ترګری خدمت دل ممکن نه. دوی خبر ده چې افغانستان سره دوی باید خیالي کې وساتي، او افغانستان او پاکستان حکومتونه، دولتونه، ریاستونه یو ځای قدم اوچت کړي. اگر چې فوج اوس رد الفساد په نوم باندې یو پروګرام شو، عملیات شروع کړي دي، نو کدا فساد
په پنجاب
پنجاب کې هغه څه نه دی کړی. ګوره اوس هم پاکستان کې یعنی درجنونه داسې تنظیمونه دي چې بینډ دي، یعنی په دې پابندي لګېدلې ده، دوی په نورو نومونو کار کوي.
صحیح.
نو دا څنګه کېدای شي چې یو تنظیم باندې پابندي ده او هغوی دې جلسې کوي، جلوسونه کوي، او هغوی دې بېخي سالني دفتر لري، سونه دفتر دې لري.
نو تاسو په پنجاب کې چې دا کوم عملیات د پاکستان پوځ او حکومت پیل کړی دي مطمئن نه یاست؟
نه نه، پنجاب کې نه دي کړی. دا اسې کاغذي خبرې دي، دا بيخي اوایي خبرې دي، خپل خبرې کړې دي.
څه قسم عملیات باید وشي؟
داسې دي چې کوم ګوره خپل پاکستان ریاست ویلې چې دا تنظیمونه بشکوک دي یا ترګری کې لاس لري پابندي په لګولې ده.
صحیح.
هغه نوم بدل کې بل سونه دفترو کې ناس دي. نو دا څنګه کې د عملیات کوي چې کم ممنوع تنظیمونه دي هغه موجود دي؟ دوی اوسه پورې ما ته سر زکو چې پنجاب مرکز ګور قبایلو کې فاټا کې پښتنو قبایلو کې نورو ځینو کې د انفراستراکچر یا د کمپونه او ټریننګ ځایونه داسې ځایونه، مگر چې کم ذهن دی ایدیولوژی نظریه دانان دی پنجاب کې دي.
صحیح.
او اوسه پورې دوی هغه ته هیڅ نه دی ویل.
او د پاړچنار حمله خواته کبیا ورشو نو ستاسو د ګوند لوري کبشرا گاوار صاحب او کتاسي واست ک میا افتخار حسین صاحب ک دوی دا د ریز ورکاوه چې دا قبایلی سیمې دي او ک پدې کې اصلاحات وشي او دا د پښتونخوا سره ورګډي شي نو دا مسلې به پکې نه. نو په پیښور کې هم چاودنی کیږي، په کوټه کې هم کیږي، هلته هم تر هغری روانه ده، په پیښور کې روانه ده، د پاکستان د پښتونخوا په نورو خاري سیمو کې، په مردان کې، په چارسده کې حمله شوې دي. قبایل له پښتونخوا سره راوځي کول څنګه د دې ضمانت ورکول شي چې دلته وتر هغری پیښ نه کی؟
قبایلی سیمو کې چې کوم نظام دی دا د انګریزانو د وخت پاتې دی. د نظام کې پورا دولتي چوکاټ دلته موجود نه دی. دلته د دولت یا د ریاست یو اداره موجوده ده، انتظامیه executive خو د ریاست چې دوره اداري دي، مثلا مقرنه دلته نشته، پارلمنت نشته، دلته کې عدلیه نشته، عدالتونه نشته. نو قبایلی زمونږ خلک چې دي دوی ته هغه بنیادی حقوق حاصل نه دي چې کوم پاکستان آئین کې موجود دي.
صحیح.
نو مونږه غوښتنه ده چې دوی مونږ یو خلک یو، مونږ یو وجود یو، نو کو د ورای تعلق مده، نو مونږ څنګه تاسو بیل ساتي؟ او زمونږ قبایلی سیمه د قبایلو په وینا خو نه شي وي، قبایل چې دي هغه د دهشتګردۍ ښکار دي.
صحیح.
دهشتګردۍ کې هغه هیڅ رول نشي، بلکې هغه خپله دهشتګردۍ ښکار شوي دي. هغه تباه شو دي جنگونو کې، پردیو جنگونو کې، دغه کورونه تباه شو، دغه ژوندونه تباه شو. لہذا زمونږ غوښتنه دا ده چې اصلاحات او وعده چې حکومت کړي او په دې عمل وکړي.
صحیح.
قسمت یې سره حکومت اوس په دې کې افادې خو کوي او زنډۍ د خبرې.
نو په پاکستان تاسو ویل چې حکومت یې زنډۍ دا مسله، که واقعانه نظر ور باندې ورکړو نو دا د اصلاحاتو بهیر چي دی، دا مشکل بهیر نه دی، ځکه چېلته به ادارې ور وړل وي مختلفو قبایلي سیمو ته، د ادارو انفراستراکچر عمله راوستل، نظام راوستل، دا خو لږ وخت اخلي کنه. نو تاسو ته ښکاري چې حکومت قصدن آمدن ځنډي او کنا دا بهیر وخت اخلي؟
وزیرستان کې مطلب دی، وزیرستان خلک چې کله غرته مهامک شي، غرته ورسي، نو بیا دا وزیر یو خبر کوي وای چې قتل نه قتل شدي. غرته چې تاسو ګورئ کنه څه ساري هغه سره جوړیږي چې ورخطر شروع کړي، نو ګام اخیستل شروع کړي، نو موږ تاسو نه یو چې نن شپه کې ټول خبرې وشي، خو چې تاسو روان خو کوي کنه، موږ ته لږ سیاسي عزم کې کمزوري ښکاري.
طرف به خبر مطلب دا چې فاټا سیکریټریټ او سفران یعنی بیوروکراسي په حکومت باندې فشار راوړي چې تاسو مکو.
بالکل، بیوروکراسي راوړي او بدقسمتۍ سره ځنې سیاسي خلکو کې هم ځنې خلک شته چې هغه ډیر یعنی ناکبت اندازانه یو دریز د سلری چې هغه یعنی د قبایلو خلکو حقوق تسلیمول ته تیار نه دي، خو اکثریت د ګوندونو چې دی هغه وایي چې تاسو اصلاحاتو کوي.
په همدې موضوع کې یو ورسته پښتنه اکثر په دې رواج قانوني مسوده باندې یا اکټ باندې اعتراض کیږي، هغه متن چې هغه د سپارښتنو ماولوستنو په هغه کې دادی چې رواج به د جیوري لکه په امریکا کې چې جیوري د افیکټ فاینډینګ میشن حقیقت یا واقعیت به رابر سیر کوي، جج به دا کسان ټاکی او دوی به خپل معلومات ورکړي او بیا د جج یا د قاضي کار دی چې منی یې کنه منی، عدالت به فیصله کوي اخر نه. پر رواج قانون باندې د اعتراض معنا څه؟
اعتراض معنا دا ده چې اویا کالا د بیوروکراسي د فاټا هم داسې وچلوله لکه چې پیرنګیانو چلوله. نو دا اوس رواج یک دی ولې جوړی؟ دغه پکار چې پارلیمان پارلیمان جوړ کړي پارلیمان تاسو ولې دی او پارلیمان ته دی خوده نه ولې کوي پارلیمان د دومره قانون سازي پاکستان ټول آئینی جوړ کړي ټول قوانين جوړي دي ته هم قانون جوړ کی کنه
صحیح
نو دا پکار چې پارلیمنت
تاسو یعنی دا د کمیټي کار نو
د کمیټي کار هم نو او د کمیټي خو نه جوړ کړي دا خو بیا پولیټیکل ایجنټا ناس یې جوړ کړي کنه
صحیح اوس دغه مشال مرکه خبرونه دی ورسته برخه ترازو په افغانستان او په سیمه سیاست باندې او امنیت باندې ولګي او څو خبرې وکړو افراسیاب خټک صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا د جولای پر 14 نیټه باندې په اسلام آباد کې ولیز خبری غونډه ته ویل چې د افغانستان د مسلې پوځي حل نشته د خبرو اترو لاري به دا مسله هواریږي او د خبرو اترو لاري چې دا مسله هواریږي نو د دې لپاره پکار داده چې افغان حکومت کغواړي طالبان ورسره خبرو تکینی سیاسي رعایت ورته ورکړي مراد ورته ورکړي دغه دریز چې د جولای پر 14 راغی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لوري ورسره موافق یاست
نه زور سره موافق نه یم هغه وجه دا ده چې زما خیال دا دی چې ریاستونه باید یو بل ته لاس ورکړي او د غیر ریاستي عناصر چې دي د ریاستونو ته اونه درې
صحیح
یعنی خپل پاکستان کې چې طالبان راوچت شول او هغه چې موږ دا کول غواړو دا کول غواړو پاکستان ریاست هغه سره چلو کو پاکستان ریاست هغه تشویق کړل او که هغه ته وې چې ریاست به منای آئین به منای نو که پاکستان کې موږ وته وې چې آئین به منای نو افغانستان کې ماین شته
کړ
او باید افغانستان کې ماین ومني کړه نو آئین کومني د افغانستان کې د ګلبدین حکمتیار صاحب لاړو روغه جوړو شو او خبره ده کداغه سي طالبانو کې څوک روغه جوړو کې وال ته کې چې کوم افغانستان آئین او قانون دی هغه د نن نه ژوند کوي او فعالیت کوي نو هغه کې چې اعتراض مت نشته خدا خبره ده چې هغه کوغاړي چې د قانون مقابل کې دولت مقابل کې بل دولت یو بل ریاست جوړي دا خو بیا مناسب نه ده او په قسمتې سره پاکستان حکومت اوس پوری افغان طالبان سره خپل اړیکې پرې کړې نه دي او دغه نه مشکل جوړ شوی دی پاکستان حکومت باید خپل هم خپل سیاست باندې تجدید نظر وکړي او نوې سر نه خپل سیاست وګوري او افغانستان کې د افغانستان دولت سره افغانستان ریاست سره باید دوستي وکړي
خو د افغانستان مسله خو فوجي حل
نه فوجي حل خو موږ نه وایو فوجي حل شته بل سیاسي حل باید وشي خو سیاسي حل به لکېږي چې ریاستونه خپل کې یو بل سره همکاري وکړي
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي وځکې او په برسلز کې د جون په پای کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه شوې و په کې هغه غړي ملګري هیوادونه هم او هغه دا فیصله وکړه چې موږ لکه څه زیاته بیړه وکړه له افغانستان په ځواکونو ایستلو کې نو وس خدا چې نور ځواکونه نور سرتيري ورته ورواستو او دا سرتيري به د غوڅ ملاتړ د ماموریت لاندې کار کوي او د افغان ځواکونو ته مشورې ورکوي دا غوي روزنه وکړي او په کوم ځایونو کې چې ضرورت لکه د داعش اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف به یا القاعده کوم وسلوال ول د دوی خلاف به عملیات کوي د ځواکونو افغانستان ته د زیاتولو سره ځنې کسان موافق دي ځنې ورسره مخالفت کوي کابل حکومت په خپل کابل اداره یې موافقه ده خو په افغانستان کې ځنې مخالفتونه شته پاکستان هم وایي چې پوځي لارې نه ده په خپل تاسو سره غنی چې دا به ګټ ورسي
دا خو جزئیات دي کنه تفصيلات دي دا مهم نه دي مهمه دا ده چې امریکا باید خپل ستراتیژي وخی چې صدا یعنی امریکا باید چې سوی هغه باندې عمل وکړي یعنی تیر وخت کې چې راغلو افغانستان ته وچې ترګری ختمولو ته راغلی د شتګردی ختمولو ته راغلی او بیا لړل عراق ته نو دوی چې عراق ته لړل هغه نه د شتګردی وګدا شو اوس خبره چې اوس دوی واضحه خبره کوي خو واضحه نه ده نو زما په خیال کې دا تفصيلات دي چې فوجو د دې څومره دي څنګه دي دا مهمه ده مهمه ده چې دوی ترګری ختمول غواړي نو کغواړي هغه لپاره اعظم لري اعظم چې لري هغه ته ودریتو ته تیار دي دا لا اوسه پر واځه کړي نه زما په خیال کې ډېر وزنډ ولا دا خو مطلب دا چې خلک حکومتونو ته راغلي نه نو هغه دا تیارې کوي او دا حکومت کې راتلو نشپک بهشته پس هم اوسه پر او دا جولای نیمای نو جولای نیمای کې خو موږ ولا ناس یو
صحیح
نو زما هم چې دې ته وګورئ چې دې سوي
او تر اوسه پورې چې دا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ کوم تګلار د سوریه یا د شام پاړه و د عراق پاړه و موسلی په خپل ځواکونو باندې ور آزاد ک هغه کیمیاوي بریدو شو ترغه ورسته بیا د عراق د شام پر حکومتي ځواکونو پاړې باندې ټوماهاک توغندي و توغول په افغانستان کې غټ بم و توغو تاسو ته نخ کاری چې کېدې شي قاطع اراده لري امریکایي ولسمشر
دا سې دي چې دا خو ویل مشکله څو پورې افغانستان بار کې وځي خبر نه کړي موږ نشو ویل شي سکول غواړي خو یو خبره ډیره واضحه ده چې ابر قدرتونو د امریکا په شمول دوی چې کله د بل ابر قدرت په مقابل کې مبارزه کړي نو د کله کله افراطی خلکو سره مرسته کړې ده چې هغه وروسته بیا مشکل جوړ شوی دی. نه
صحیح
نو خبر دای چې دغه مسلونه عبرت واخلي پند واخلي شي او دا تکرار نشي. دا خبره افراطی عناصر اوس په ولاد یو ابر قدرت په حق کې بل مخالف وي خو سبا ته دا ټول نړۍ ته خطر ده، ټول امنیت، ټول انسان بشریت ته خطر ده. لہذا د سیاستونو کول پکار دي چې افراطیګری ریښتیا له منځه لاړ شي.
صحیح، افغانستان کې د وسلوالو طالبانو چې پرمختګونه وکړل نو تیر کال تر کندوزه پورې پرمختګ وکړ، اوس هم په بدخشان کې جګړې روانې دي. روسیه یې اندېښمنه کړې ده او څو میاشتې مخکې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې زه واقعا دا هیله لرم چې په تاجکستان کې زما چې ځواکونه پراته دي هغه او په مسکو لوري موږ دې ته مجبور نشو، دې ته اړ نه باسل شو چې لاړ شو په افغانستان کې پوځي مداخله وکړو. تر دغه بیان وروسته دوه درې ورځې وروسته امریکا د بمونو مورچ ورتوي په ننګرهار کې په داعش باندې اسمتو باندې ور وتوغاو. د روسیې اندېښنه د افغانستان د حالاتو په اړه باندې واقعي ده کنا سیاسي لوبه کوي؟
دی یو سابقه موجوده ده. تاسو ګوري اتیم کلونو کې جهاد په نوم چې کومه کیسه شروع شوه، خو روسیې عسکر افغانستان ته راغلي او سره جنگ وشو او بیا دا جنگ افغانستان پورې محدود او افغانستان پورې به روسانو یو فرض کړه غلط کار کړو، فوج راغله او د تاریخ خلاف خلک راپاسېدل. خدا جنگ بیا ته کوشش کوي چې مرکزی اشیا ته داخل شي، نو دا خو بیا ایجنډا یوازې افغانستان نه و. نو چونکی سابقه دې موجوده ده چې ابر قدرتونو دا مذهبي افراطین دی یو بل پرځ دینه ګټه اخیستی دي او اوس د آی ایس په شکل کې یاده تشپونوم اسلامي دولت ځان ته وایي دې په موجوده کې دا یو بل باندې شک کوي چې دا یو وایي چې دا ما په صد دوی استعمالي بل وایي چې دا د دوی ملګری دي.
یعنی دا هم د امریکا او د روسیې
روسو زه دغه وایم چې دوی مېسکه شخړه ده په کار ده چې روس او امریکا خپلو کې خبري وکړي، ځکه چې دا ترګري خو د ټول بشریت دښمنه ده.
صحیح،
ترګري باید چې په هر شکل کې چې وي افراطیګری هغه مخالفت وشي او دینه
ګډه لوري چین چې دی په افغان په پاکستان کې څه د پاسه 15 میلیارډ یا عرب ډالرو پانګونه کوي. د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې دي ډیره غټه کیسه ده. دا د دې لپاره په افغانستان کې امنیت اړین دی. خکاری تاسو ته چې چین واقعي داسې اقدامات کړي دي، پاکستان باندې مخکې تاسو خبر وکړه چې پاکستان لا هم لړډل او ټپلونه دی وخته.
زما خیال دی چې چینیان د دې کې سنجیده دي، جدي دي چې دوی د سیمه کې سبا څه کراوستل غواړي چې د هغوی ګټه په دې کې ده.
صحیح،
هغوی چې د کوم د ټول سیمه کې ون بیلټ ون روډ په اصطلاح یو سیمه او یو لاره او یا د پخوانی ریخمو لاره چې دا غي احیا یا د غي ژوند کولو خبره کوي، نو هغه خو غواړي چې دلته کې ثبات راشي. پاکستان د چین متحد دی، مګر زما یقین دی چې چینیان هم تشویشونه لري، ځکه چې په اخرین تحلیل کې چین او روس د سیمه کې د خطر سره مخامخ دي. دا چې کوم افراطیون دي یا اتحاد پسند دي یا تشدد کول غواړي.
او تاسو تخکاری کډیر لنډ راته وایي چې چین، روسیا، پاکستان، افغانستان دا هیوادونه به بل اخره سلاشي چې د افغانستان د شخړه هواره کړي.
ما یقین دي چې اخره کې به داسې کیږي، ځکه چې بل لا رښتنا نو وخت خو خبره مشکله ده. سړی وخت یاد کی
اټکل نشو کولای،
مګر ډیر لوی وخت به دي کې نه، ځکه چې اوس خو چین فس کې 15 میلیارډ کم ځای کې لګایي او چا پیرې جنگ کیږي، نو چین خو د څنګه غیته مل کول شي. خو غواړي چې زر نظر دا شي، نو ما یقین دي چې کال نیم کې دا خبره باید راوړل شي. کراو خدای مکر راوړل نه شوي، نو بیا به داسې خرابې طرف ته وګلاو شو لکه عراق چې او لکه سوریا چې وا هغه بیا یو کسبت دولتونو د منحل کېدو طرف ته خدای مکر وګلاو شو.
صحیح ده، د منیشنل ګوند مشر او پخوانی سېنټر افراسیاب خټک صاحب ډېر زیات مننه چې په مشال مرکه خبرونه کې را سره راکېناسته.
تاسو د کور
وډه مشال اوس
مهرباني
لامدې سره د مشال مرکه خبرونه پاتې رسیدي. بل زل بیا له نیو ویل مسر در سره په مخه
د مشال مرکه
سیدو د پروانم دات ارمان گلزار چیدو د پروانم یا وهم پتری سایل پخ ٹوٹی ٹوٹی کچکو خیر د پختنو نا او د پختو د پارا وانو پختنیما 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 پختنی